پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبر امدازه دیرادو دادی سات پخ پراونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری قادر جلالوف مختبری. السلام علیکم. وړاندې مو په هرات کې د مابس د اعتراض او د ښار له وضعیته خبره وو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت ساروانه.
د هرات محبس په شخړه کې لشتر لږه اته تنه وژل شوي. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په خوص ولسوالۍ کې اتلس طالبان وژل شوي، او د امریکا د عدلیې وزارت پر اتو تنو د چین حکومت د جاسوسۍ تور ولګاوه. د خبرونو تفصیل. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویاند محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د هغه وژل شوي دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
روغتون ته د یوه زندانی مرمۍ خوړلی جسد راوړل شوی، او نور زندانیان په نامعلوم دلیل مړه شوي دي. په ټوله کې له پیښې اته جسدونه او دولس ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي.
شیرزای همداراز وایي په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په محبس کې تیر ماښام د بندیانو اعتراض پیل شو چې تر نیمې شپې دوام درلود. د اعتراض پر مهال د ډزو ژغونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه د اعتراض او رامنځته شوي شخړې اصلي لامل نه دی څرګند، خو چارواکو ویلي پولیس وروسته تر دې له زندانیانو سره ونښتل چې بندیانو د زندان یوې برخې ته اور واچوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تاسیه شوي دي. په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړی وی. وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو توبل دغه عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چارغول به پسیمه کې دوام لري. د بارکزی په وینا وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې پړتي او امنیتي ځواکونه له ډیر احتیاط کار اخلي. بارکزی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. د خبرونه د آزادی رادیو اوري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزی کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوی د امریکا انتخابات د راتلونکي سه شنبه په ورځ د نومبر په 3 تر سره شي. جو بایدن او میرمنې پرون په ډیلیور ایالت کې د رایو صندوقونه ته ولاړل. په امریکا کې 4.5 میلیونه کسانو له انتخاباتو مخکې رای اچولی دي. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخته مخکې او برېښنایي رای کارولی دي. د نظر پوښتنو له مخې جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې له ټرمپ په مخکې رای، خو په فلوریدا کې دواړه څنګ په څنګ روان دي. ټرمپ بیا د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې له خپلو کارونو ننګه کړې او ویلي دي چې هیواد دې مبارزه کې سم لور ته روان دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلیې وزارت او اف بی آی چارواکو په یو خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې 3 تنه نور په چین کې دي. او د بلاروس ته کورنۍ چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولای شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونه اوس په دې هیواد کې ټول شموله شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمی ډلو کار بللای دی. د بیلاروس د کورونای چارو وزیر چې د مظاهره چانو د ځپلو لپاره پر اروپای ټولنی بندیزونه لګولی په یو مرکه کې ویل د سولیزو مظاهره چانو پر ضد به وسله نه کاری شي، خو په وینا یې که کوم تو ګډوډي یا تروریستي فعالیت وکړي د پولیسو لخوا به په فزیکی فعالیت یا وسلې مخه نیول کیږي. په بیلاروس کې د سیاسي مخالفانو لخوا عمومي اعتصاب وروسته لدې پیل شو چې الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو له پرله پسې غوښتنو سره سره وویل چې استعفا نه ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د هرات په زندان کې تر اعتراض وروسته د محبس او شار له وضعیت خبرو بل لور ته د روزګان د چارچونو ولسوالي اوسیدونکو اعتراض کړي.
نه سړک ستنه لار ستنه نه مکتب ستنه نه مدرسې ستنه.
دا به هم واوري چې په قطر کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره کتلې.
پناست کې د نوارډو تر موبایل نشوي ته مهمه په اهمیت او د خبرې وشولې.
او په دې خبرونه کې په کندوز کې د مسکری صنعت ولې په ختمې دوده. اسدی راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د هرات شار په مرکزی زندان کې د زندانیانو د اعتراض له عمله یو شمېر کسان وشل شوې دي. د اعتراض تیر ماښام پیل شو چې تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د شار وضعیت هم نن عادي نشکاري. تازه جزئیات اجمل انرا ټول کړی دي په سټډیو کې را سره دی لده بوورانس.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال همدا څو شبي مخ کې راته ویل چې په خار کې د خلکو تګ راته کم دي او خلک چې تیر شپې له زندان څخه دزي اوریدلې که څه هم اوس دزي پای ته رسیدلې خو په خار کې خلک اندېخمن ښکاري. چارواکي وایي چې په زندان کې بیګانی بلوا پای ته رسیدلې ده. سیمته تازه دمي زواکونه استولې دي چې څه زندان ته نه وتی دي څه له زندان نه بهر ځای پر ځای شوی او دوی وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دي. خپل د زندان مسولین ډیر معلومات نه ورکوي او له رسنیو سره خبرو کولو ډډه کوي. دقیقا دا سخت ده چې سړی معلوم کړي چې څومره تلفات بیگا وخت دي. خو د شفخانه دی ارقام لمخي انصار وختي په هرات کې د حوزبي روختون چارواکو ول چې لک تر لګه ته جسدونه او دوله سټپيان ورول شي. په هرات کې د عامه روختي د ریاست ویان محمد شفیق شیرزي ازادي رادیو ته وویل چې محمد شفیق شیرزي ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه پوری ورسته شمیري چې د هرات د روختون اجل واډ کې ثبت شوی دی یو زنداني په مرمۍ وشل شوی. همدارنګ وتنه زندانیان په نامعلومو موادو مسموم شوی او وشل شوی دي. اته تنه زندانیان چې په دزو ټپيان شوی هم روختون ته انتقال شوی دي. دوول چې څلور تن امنیتي سرتيري په زندان کې د ننه په وهلو ډبولو ټپيان شوی. هغه زیاته کړ چې د پیخې ټپيان تر درملنې لاندې دي خو د دوو وضعیت خنه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیل زاده او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا برادر سره کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټویټر باندې لیکلی چې دواړو خواوو په افغانستان کې د عملیاتو د زیاتوالي په عواملو او ځینو نور مسایلو خبرې کړې دي. نور تفصیل له کابل له رحمت الله افغان ناور.
افغانستان د ځنګړي اتازن خلیل زاده او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر مخام په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر مرستیال د قطر د دفتر له رئیس مولا برادر سره په ځینو موضوعاتو خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تازه خبر پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د لاسلیک شوې توافقنامې په ښه او پر تطبیق بحث شوی ده. هغه رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې وویل
په ناسته کې د دواړو تر مابین د شوې توافقنامې په اهمیت او ځکه خبرې وشولې او د نوموړي توافقنامې د ټولو موضوع په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تور لستونو د ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
شیبر صاحب، په ورته وخت کې د افغان پلاوی او سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی نن زلمی خلیلزاد ورسره پلاوی له افغان لوري سره هم وګوري، خو دا چې په کومو مسایلو ورته خبرې کې دوی ډاډ باندې زیات ازادي راډیو ته ونه کړل. درته صاحب چې تازه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ورته منلو وړ نه دی او رواني تویدو د بندېدو غوښتنه کړې. زلمی خلیلزاد ویلي ځکه مایوسه سوی ده چې د جګړې د کمولو له ژمنې سره سره بیا هم تاوتریخوالی نه دی کم سوی.
بله افغان صاحب، مننه او بخښنه غواړو ځکه چې ستاسو اواز سم نه رسیږي، کېدای شي چې اوریدونکو ستاسو شخص سم نه اوري، څه تخنیکی ستونزه شته. خو د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي دي. کندهار ته به مخه کړو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار شارت نشدې لدی پرتی ولسوالی ګڼ خلک مجبور شوی دي چې کورونه پریشتي او د کندهار شار په لور کړي بار کړي. صادق رښتینې له کندهار راپور لري.
د سه‌شنبه په ورځ سهار ځای خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو دراته خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځ په ماښام د چارغلبې د لاهور او جازیه په سیمه کې خپلې درې پوستې پرتل مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پریشي او تکتیکی شاتګه کړي. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت کمانډاني بیان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سیبي او امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر جلاهور او چارغلبې تر شوسوي ول چې زمرد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دې باندې ګډ عملیات شروع وسول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکی وګړو په کورونو کې شي پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. ان شاء الله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګر څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ پر روان جګړې کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل سوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور سوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
جنگ اللہ اوانن ورغور زینو بس جنگ دین د جنگ الاتی گرد رباریج جنجه اجازه کی صورت گور چ کرد جنگونه جوانن ورغزو کی جنگونه جدا گرد خلق را روان جم گرد کډه را خص چ جن بس چی وکرد سره چیج پښتنو متا د چ جنگ و درې جوړه دا سال دی په پندران را وتی دی کسونو د کارټون د پر د خاري د فارغم فکر را شمن جدی خو گرد کارونه سره خراب چ نو گرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره.
وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمیر پوسټو د نیولو او لسکونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ ژوبلې دا کړي. ارغنداب د کندهار یوازنی ولسوالۍ ده چې ښار ته نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي، نو دا به د کندهار ښار اتمه او دیارلسمه موزه د سکوت له ګواښ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. فرانسه د کورونا ویروس ته پیښو د راکمولو لپاره سر لنن ورځي دویم ټول بند پیل کړی دی. بارونه، رستورانتونه او نور غیر اړین کاروبارونه به سر لننه دلته تړلې وي او سر لننه تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د دې ټول بند اعلان پرون وکړ. نور تفصیل لا اتمل انتخاور.
د فرانسې ولسمشر د اعلان وروسته لاغې وکړ چې په فرانسه کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې راغی او ایمانویل مکرون وویل چې دغلته ار اورز لزګونه زره نوی پی خیره منسکیږي د کرونا وایرس چې په روغتیايي سیستم فشار راوستي دی او دوی مجبور دي چې یو ډول بندیزونه او یا همدارنګه محدودیتونه عملی کړي. خلکو ته ویل شوی دی چې له سفر کولو دی ډډه وکړي، په کورونو کې دی څو چې ممکن وي پاتې شي. ځینې فابریکی، کارخانه او فارمونه به کار کوي، خو هغه کسانو ته چې له کورونو کار کولای شي ویل شوی دی چې له کورونو کار وکړي. د تیر ټولبند په خلاف باندې په دې ټولبند کې فرانسې کې د خونځو زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې مکتبونو ته ولاړ شي. همدارنګه پانتونونه به هم په آنلاین توګه درسونه مخې ته وړي. د فرانسې ولسمشر دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د څلورو اونیو لپاره یو نیمه ټولبند اعلان کړ. د ویل چې جرمني اړتیا لري چې همدا اوس باید اقدامات وکړي او که اوس اقدامات ونه کړي خیلی له جدي ستونزو سره مخ شي. په جرمني کې هم د کرونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. یوازې په جرمني کې نه بلکې په ټوله اروپا کې د کرونا وایرس یو نوې څپه راپورته شوې ده. د چک جمهوریت په ګډون په ټوله اروپا کې یو ځل بیا هیوادونه او حکومتونه مجبور کړي دي چې اقدامات وکړي او په زیاتره هیوادونو کې د اروپا د روغتیايي سیستم او همدارنګه عجل واټونه، ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د نوو مریضانو د زیاتېدو له کبله فشار لاندې دي. په نور نړۍ کې هم د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د کرونا وایرس اماغسي په خپرېدو دي. دغلته په مکسیکو کې د روغتیا وزارت د 15000 او 609 پیخو ریپورت ورکړی دی په تیرو 40 ساعتونو کې. ارجنټینا چې یو وخت په کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې د لاتینی امریکا رول ماډل بلل کېده، د ډیرو زیاتو پیخو سره مخ شوی دی او یوازې 10000 پیخې پرون دغلته ثبت شوې دي. هندوستان پرون ریپورت ورکړ چې د دوی د کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر اتو میلیونو نه اوخته دي.
انسب مننه هغه اوریدونکو چې د کورونا په اړه کې نور معلومات غواړي کولی شي چې د ازادي رادیو په ویب سټ کې په اروپا کې د کورونا نوې ریکارډ او په امریکا کې نور تلفات پاړه یو ای ویډیو راپور وګوري.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د کندوز په ښار کې مو د مسکری له زاړه صنعت خبر کړو، روزګان ته ځو. د روزګان په د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراض کړی دی. دا له هغه ولسوالیو ده چې ډیر ناامنه ده او زیاتې برخې د طالبانو تر واک لاندې دي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دا شپونه د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي. هغه ژغونه چې له تیرو شلو کلونو راهیسې چپ پاتې وه. سل کاله شاته پاته دا خلک شمیرې سلګونه ته رسېدی د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. او خپل چپ ژغیره پورته کړی.
هیڅ به دې ورته سوی نه سړک ته نه لارسته نه مکتب سته نه مدرسه سته نه هیڅ شام نه.
دا خلک وایي سیمې د طالبانو د حکومت له پیل څخه تر دا مهاله پورې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او په سیمه کې هیڅ ډول د پرمختګ کارونه نه دي سوي او نه هم کومه پرمختیایي پروژه پلی سوی ده.
زمانم عبدالجلیل دی د شهید احساس ولسوالۍ د گورګین د نوی سلطه راغلی په دې اړه راغلی چې زموږ سړکان خراب دي. موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمینه مساعد سي او زموږ کوم حقوق دي که په انکشاف کې که زراعت کې که معارف کې که صحت کې ټول حقوق نور موږ غواړو موږ نور چې په خلونه صفات کېدلی.
نن بارکزی د چرچنو د گورګین سره راغلی هم په دغه مخه موږ دلته راغلی یو چې بیا موږ د ځوانان سره راټول شو دلته سره رالو په دې وپوهېدلو چې ارې ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي. خوراکي توکي مکتبونه شوونځي یعنې سړکان ډمبرونه هر څه ورته سوي دي. موږ چې وکتله چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري نه کلینیک لري نه مکتب لري نه مدرسه لري نو په دا شل کاله کې موږ ته هیڅ هم نه چې سوي. موږ وسارېان چې زموږ سر خلاص و چې دا ولې موږ تقریبا دا شل کاله کېږي د زاړه تاریخ د وخت څخه زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منطقه ده د گورګین څخه د ماجر نه واچ ده. دا هیڅ حکومت خپل حاکمیت نه دی پر چلولی. دا د وخت د طالبانو په لاس کې وي.
چرچینو ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 15 کیلومتری کې پرته یو پراخه او زیات نفوذ لرونکې ولسوالۍ ده او تر اوسه پورې لا هم خلک ځمکې په غویو باندې کوربه کوي. د ناروغانو لپاره درمل په عادي دوکانونو کې د نورو توکو په څیر پلورل کیږي ځکه هلته ډاکتران نسته. او دغه راز په یادو ولسوالۍ کې د سړکونو د نشتوالي له امله یوازې خلک هلته د کومک لرونکي موټرو څخه استفاده کوي. د دغه اعتراض کوونکو چې زیاته برخه یې ځوانان وه ازادي راډیو ته وویل چې ځکه تر شلو کلونو وروسته راپورته سوه چې مخکې واک د کورنۍ د مشرانو په لاس کې و خو اوس دوی نه غواړي چې د بلې پیړۍ د خلکو په څیر ژوند وکړي او هوډ یې کړی دی چې د افغان دولت او نړیوالو په مرسته به خپلو ماشومانو ته ښوونځي خلاصوي او نه غواړي چې د سل کاله مخکې خلکو په څیر ژوند وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خو وایي دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي.
خبر سپین ژر لرو موږ خلک لرو موږ په دې برابر خبرې ورسره کړي دي امې ورسره کوو انشاءالله طالبان د دې مخنیوي بلا نه کوي او اجازه خلکو ته کړي.
نو هغه خو زموږ د سپینزورو ستونزه وایي چې زموږ شکایت یې درې ځایه نه رسوي یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري ښوونځي نه برابروله یا نورې ستونزې نه هواروله. هغه د سپینزورو ستونزه وایي اوس چې موږ ځوانان راپورته سو نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالۍ کې چې روغتیایي خدمات وړاندې کېږي یا معارف یا نور نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ دغه سې نه پرېږدو نو موږ خپل حقوق
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی په وار وار او په څو ځلې هڅه کړې چې د اورزګان په چرچینو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې پلی کړي خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې ده. د یاد اداري ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل که چیرې دوی ته زمینه برابره سي ولایتي اداره چمتو ده چې هلته پرمختیایي پروژې پلی کړي. په چرچینو ولسوالۍ کې ځکه د پرمختګ کوم څریک نه لیدل کېږي ځکه چې دغه ولسوالۍ د اورزګان یواله ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې په یاد ولسوالۍ کې د افغان دولت اوس مهال یوازې یو کم په لاس کې دي او نورو ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. چرچینو ولسوالۍ په اورزګان کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې خلکو یې تر ټولو مخکې د دې دولت په وړاندې وسلې پورته کړې او د معلوماتو پر اساس زیات شمیر د وسلوالو طالبانو مشران هم د همدې ولسوالۍ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له میرمن ستانګزی سره شخیدلې یو اخلې ستانګزی څوک ده او څه هڅې کړې دي دا به وړاندې تر دولسمو بجو وروسته د مخکښو شوزو په پروګرام کې واوري. کوس کندوز ته مخکې کوو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. په کندوز ښار کې د مسکري زور صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندوز مسکران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه او ارزانه فلزي شیشه یي او پلاستیکي لوښو واردات سبب کیږي چې خلک د میسي لوښي وانخلي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو مهال دلته د مسګری یوازې دکان نه و بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسي لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي، د مسي لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د یې 25 دوکان بود، دغه له 25 دوکان یک دوکان مونده
په خو دلته له 25 ډیر د مسګری دوکانونو موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره یې ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایرانی مردم اوسنی بدخشان میبره، مردم های دوردست که
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي، خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بېلابېلو وزنونو جوړوي. د بېلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واورئ. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي د هلمند په دهراوت کې باید افغان طالبان په افغان طالبان او افغان حکومت باید په دهراوت کې ملکیانو ته د جګړې پر مهال پام وکړي. حمید الله صابل لیکي د پاکستان طالبان په افغانستان کې د خپل اهدافو لپاره کار کوي. وحدت الله د کونړ لاسر آباد لیکلي دي د لرګیو قاچاق بیا زیات شوی دی. روح الله ننګرهار لیکلی دی طالبان باید اوربند وکړي، ټول اولس اوربند غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر طالبانو اعتراض کوي او لیکي په یوه میز د سولې خبرې را سره کوي او بل لور ته د جګړو ته زور ورکړی دی. حمیده نظري له کلات لیکي له پاکستان نه د صداقت تمه داسې ده لکه په صحرا کې د کبانو ښکار. او شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی دی د سولې د خبرو وروسته چې کوم افغانان ووشل شول د څه لپاره دی په دې برخه کې پښتنه لري. عبدالرحمن له کابل پراسته ولې سمس کلی کړی دی تر هغه پورې چې په افغانستان کې دواړه لوري لخپلو ګټو تیر نشي اوربند و نکړي افغانستان ته سولې نشي راتلی. حمید په راستولې سمس کې لیکلي دي جګړې نور بستي جګړې نورې بستي او افغانان باید لخپلو گاونډو هم وشرمي شي. عبد الواحد مدخخ له کندهار لا سجګړو مننه کړې ده چې دروانو حالاتو حال ورکوي. عزیز زابلې له زنجیر لیکي د پاکستاني چارواکو په خبرو باندې اعتراض کوي او په ستغو الفاظو تقریبا دا اعتراض لیکلی دی. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلی شئ او په انټرنیټ کې هغه راپورونه تاسو لاستل شئ چې د ازادیرادو لاله خبري شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لن خبرونه له اسمت څارون.
د هرات په مرکزی محبس کې د تیرش په دشخړې لکبل اته تنوشل شوې دي. د هرات د امیر اختیار ریاست ویان محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د حق وشل شوې دي چې جسدونه یې حوزه د روختون ته لیشل شوې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وشل شوې دي. د دې ولایت امنیت قومندان وایي چې په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالي کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالي کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویندوی جمال ناصر بارکزي آزادی رادیو ته وویل دا عملیات د ارغنداب ولسوالي د بابرو د لاهور او چارغولبه په سیمه کې دوام لري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپل ټاکنیزي منډه ترلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزی کړی دی. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسي تورن کړل. او د بلاروس د کورونا چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو دزي کولې شي چې ویچاړونکو یا تروریستي فعالیتونو کې برخه واخلي.
زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم د ازادي رادیو د دې ساعت خبري برخه هم دومره و. زما همکار د مخکښو شزو پروګرام وړاندې کوي.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د مخکخه خځې خبرونه اوري ز واګمایم. لما سره بیا هم یو میل مننده. دا میل مننه اغلی ملال استانګزی ده چې د باب سر کې تاسو تخبل ځان درو پیژنی. اغلی استانګزی خبرونه ته خره خلاست.
مننه کوم ملال استانګزی د افغانستان د پیاوړتیا جوړونه ملي ګون رئیس ما او
بله
خزو چارو په دی حقوقی په برخه کې هم مرسته کوم دفتر لرم.
بله ډیره زیاته مننه اغلستان اگزی. بیا هم خرغ لاست خبرونه ته اوریدونکو به هم فکر خولرو. خو اول به ستاسي د پیاوړتیا جوړبونی ګوند باندې خبري وکړو. د دغه ګوند په اړه باندې یا بنسټ په اړه باندې راته کا معلومات راکې.
زمونږ ګوند د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند یو ځوان ګوند دی او بنسټ کار یې هم خپل یم، یعنی بنسټ خپل یې شه ده او هیڅ چا پورې تړاو نه لري او خپل مې د امداګې خپل کار کوم. د ما په ګوند کې تقریبا 15000 شزي کار کوي، یعنی را سره راجستر دي تقریبا 50 کې کار کوي او نور ځوانان دي را سره تقریبا 1,200,000 ځوانان را سره دي چې دا د نجونو هم د پیغلې هم نجونې دي او نجونې هم دي او ښځې هم دي او ځوانان هم را سره دي او تر اوسه پورې ما د ځوانانو لپاره ډېر کارونه کړي دي، یعنی د ما ګوند کړی دی. نو د افغانستان د پیاوړتیا جوړونې ګوند تر اوسه پورې 1,400 یعنی بوسی دیننه افغانستان کې یعنی خصوصي کوم پانتلونه چې دي دوی د پارما بورسونه اخیستي دي او دوی عملته فری زده کړی کوي.
بله ډیره زیاته مننه.
او کوم یې اویا فیصده 50 فیصده او تر مجاني.
بله ډیره
دا کارونه هم کړی دي. نو شزه د پارا یو فابریکا هم لرما چې هغه یو د حیاتی څنګه ده حیاتی کوي او 50 خزی پکې کار کوي او زه کالګان جوړوم بهر ملکو ته استاو.
بلې ډېر زیاته مننه اغلی ستانکزی. تاسو او ویل چې دا ستاسو ګوند یا بنسټ یو ځوان د کم موده کېږي یعنی چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی، کداره ته وایي چې څومره موده کېږي چې تاسو په کار باندې پیل کړی دی او کومې خزی چې تاسو سره کار کوي د ټولي رضاکار دي کنه ځینې ته تاسو معاشونه هم ورکوي؟
نه زه کومه فابریکا چې لرمه هغه کې خزو ته یعنی فیصدی معاش ورکوم، یعنی په یو کمیس باندې ورته ورکوم، د دیرشو نه شروع دی تر 200 پورې اجره ورکوم. او بل دا چې د ما په ګوند کې چې څوک کار کوي هغه رضاکار خلک، چون ګوند خو تاسو ته پته ده چې د سینه دی چې یو چا پورې تړلی وي، څوک کومک وکړي او پیسې ورکړي، پکه دا قلوزبیت ورکایی داشته دی. خو کم مشکلات چی دی حقوقی پا برخو که ولری یا منگا یو تیم لرو نو وکیلان مو زن تر اخیستی دی بیادی دوی کم مشکلات چی دا امن کورو که چیوی مثلا بندیان دی دوی مثلا دی دوی کم کارونا چی پا دولت که بندی و منگا دا ور تخلاصه و لکه چی مورین شهیدان شیوی دی دوی تا ماشونه نه ورکي یا زر تر زره دوی ته هغه کار دی تقاوت نه ورکي. دا مونږ یو با یو کمیټه لرو حقوقي بحث دی، هغه د ښځو سره ډېر مرسته کوو، تقریبا یو 15 وکیلانې دي را سره، هغه هم د نجونو نه دي او هم هلکان دي، ځوانان دي، بیا دوی رضاکارانه کار کوي.
بله ډیر ښه، موږ سره به اوریدونکي هم په کرخوي او اوریدونکي به هم را واخلو. خو بیا به هم ستاسو په کارونه باندې خبرې وکړو. تاسو په دغه ګوند کې مالی حمایت ته اړتیا لرئ یا اصلا نه مالی حمایت ته اړتیا لرئ او نه څوک شته چې تاسو سره مرسته وکړي؟ ګران خو داسې ده
چې مالی حمایت په هر برخه کې ضرورت شته، اما چون تاسو ته پته ده چې ګوندو کې څوک مالی کومکونه نه کوي او نه کوم بهرنیو سره موږ کوم تړون انځا کړی دی، فقط موږ خپله تجارت کوم. زه د هماغه تجارت نه زه دغه 30 ولایتو کې د خپل دفترونه فعاله ساتم.
بلې ډېر ښه، یو اوریدونکی په کرخه لرو، دی به را واخلو چې دی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
که بخیر خورخی جوړه.
په خیر اوسې، په خیر راغلی خبرونه. تاسو تاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړی کنیولې؟
bale manana ijaz hikmat te ma da kunar walayat nare ul swale cha khabar kum da mel manina me da pukhtana da che de khpal zakre kum zai ke kade di aw am da ga pukhtana da
aha i was is da kre
aw da kum walayat aw da kum walayat da da pukhtana me
اها ډیر ښه. اغلستان زی تاسو موږ د اوریدونکو پښتني واورې دی د وای چې تاسو څومره زده کړی کړی دي او اصلا په کوم ولایت پورې تړاو لري؟
مننه کوم، ما روزانه زه اصلیت مې د کندهار.
بله.
خو په بغلان ولایت کې تولد شوی یم، مالته سره شوی یم، بیا نو په کابل کې لاس کلانه او مچرال ما او دلته چې کوم تاسو ته خو معلوم دی د کوم افغاني انانات چې دی د لاس کلانه انجلۍ ورکی خلک، یعنی مې زه د لاس کلانه واده شوم، پس لاغه ما تعلیم نه وکړای، بیا خو سر مې د سواده موزي مدیر بیا دلته د پخوا په د تلویزیونو کې شوارونه راته، چې ما دینی ذکر کری و فکور که و جماعت که دا شعر مچول واسی دایی راتا و بایلو چه راشا نطر در ادرسه و که چه زبا دیویستم تا وادا موزی کورس تا حال تا چلا را ما دیوم امتیان موار که دی سالورم سن فشادت نامه راتا را کرده بیا و اوم تا بیا سواد آیاتی می شروع کرده.
بله
نولسه ما پوری سواد آیاتی می ولی بیا دی کابل پانتون که شرایاتو بخش که می بیا زکر شروع کړل، امتحان مې ورکړ، کامیاب شوم، دوه کاله مې درس وویل هلته، یعنی پوره کړی مې نه دی. بیا هلته دغه جنګونه چې شروع شو ناخوال افغانستان کې بیا درسونه رانه پاتې شو، یعنی مکمل سواد می
افغانستان بورسیو ویلی چې تاسو په کور دننه یعنی په افغانستان کې دننه بورسیه محصولونو ته ورکوي درته وایاس چې دغه بورسیه کوم کسانو ته ورکوي تاسو یعنی د بورسیو اسانتیاوی کوم کسانو ته جوړوي او آیا د بهر لپاره تاسو بورسیه محصولینو ته ورکوي یا ورکولای شي کڅنګه
نا بهر د پاره خو یعنی په نظر کوم دی چې باید بهر د پاره خلکو ته زمینی مساعد کو او دلته یو څو پانتونونه دي لکه راځي پانتون چې دی طبي بخشو کې نرسنګ دی او مثلا لابراتوار دی او بخشي هغه دی فارماسیست دی او طبي دندان دی دغه بیا موږ هغه خلک چې بېوزل ځوانان دي پیسې نه لري نو هغوی دپاره موږ زمینې مساعده الزو رئیسانو سره خبرې کوو چې موږ ته فری بورسونه آماده کړي او 50% او 50% بیا یو پانتون دی په هغه کې سافر پانتون آفتاب پانتون دا خلک موږ سره مرسته کوي د موږ ځوانان ځان سره نیسي چې یعنی بدون د فیس نه درس ورکړي یا 50% یا 50% خو د هر چا د وخت پورې کنه یو نیم خلک دي چې پیسې نه لري بیچارهګان چې تعلیم تحصیل وکړي د هغو سره موږ مرسته کوو زو د دوی دپاره دوی همالته شاملوو د دوی دپاره د وطن بورسې دي یعنی بهرني بورسې نه لرو موږ
اها ډیر ښه یو بل اوریدونکو هم فکر خلرو دی برا واخلو السلام علیکم
سلامونه ونی کی له جوار خل غورتاته او تر څنګه محترم میلمنه ته سلام کوم
وعلیکم السلام
جوړ روغ به
مننه تاسو هم څه دی
عبدالقهار وطندوست د پروان سره تلیفون پلی کوي
عبدالقهار وطندوست مهرباني وکي عبدالقهار صاحب پښتنه مر سره شریک کړئ
مننه غوځان اول غوځي ته خورتا ته د کارو کې بریالي توپ واړم خدای دې توفیق ورکړي نورم او پښتنه مې دا د 22 سوچیس نه متاثر سوچ دي د کار ته مخه وکړو د بنسټ کې کو دو او نور خزه ته د دې څه توصيه ده چې د دې په شان باندې رفتار وکړي او د دې په پای قدم باندې قدم کړي د نور ته توصيه لري
بله
دا پښتنه مې مست دا برکې خوشاله بس
بله ډیره زیاته مننه اغلستان اگزیز مګ د اوریدونکو پښتنه مو واوریدله
بله بله مننه ته مروزانه بس دې چې دغه د مورګانی خويندې چې دی دا هر چی ته په خپل د غورونو په خپل بچو باندې دی زړې سوځي یعنی خزه چې دا ډیر با ترحم ده باغې باندې چې قرآن عظیم شان کې هم دوی ته د فیصله اجازه په قضاوت کې نه دا ورکړي ځکه چې دوی ډیر با ترحم دي نو کله چې ځوانان د منګه د تاسو د وطن یو ستون فقرات ده او دوی هم د اوس ډیر قرباني هم دوی ورکړي او د دوی کوم حق حقوق چې دای په افغانستان کې پساته دی افغانستان البته نور وطنو کې ورکول کیږي دوی ته دومره هرزش نه دی قائل لکه چې دوی کوم مقصدو ته باید ورسیږي په کوم کارونه چې باید ځوانانو ته اوس پارل شي تر اوسه پورې په افغانستان کې دوی حق نه دی ورکول شوی ځکه هم زه او د ښځو لپاره خصوصا کوم نجونې چې دي خصوصا د ځوانانو طبقه کې زه ډېر کار کوم اګه چې زه زړه یم نو شکر بچی می دی ټول ځوانان دي خو دغه ځوان طبقې لپاره زه ډېر زحته ډېر کار کوم کاغه مېرمنې وي کاغه پیغلې نجونې وي کاغه ځوانان دي د دې لپاره چې دوی حق تر ننه پورې په افغانستان کې تلف دی نه دوی حق ورکول کیږي نه دوی باندې فوکس د تعلیم یعنی تعلیم باندې پنګاونه څوک نه دی کړی کوي کړی دی اما د خپل د ګټو لپاره خپل د پیسو لپاره چې خلک ګټه وکړي او تر اوسه پورې داسې پنګاونه د دولت د خوانم نه دي شوې چې هغه ځوانان دوی ته زمينه د کاری مایاشي یا د تعلیم یا د تحصیل یا د تربیه حتی په افغانستان کې نو نشو ویلای چې ټول خلک به تربیه دي د دې په تربیه باندې کار نشي کېدلی ځکه چې څومره نه کوي یعنی تا چیرته موږ او تاسو په دې کې ځیر شو تر اوسه پورې دوی ته په دغه مکتبو کې یا پانتونو کې د وطن دوستۍ درس نه ورکوي. دا اوس هم ځوانان بچه ګرځوي، تومانچه ګرځوي، چاقوګان ګرځوي په خپل پانتونو کې. ناخوالې حالت بس اوس مونږ چې په دې باندې کار کوو چې اول خو دماغ ګوند په دې کې ډېر کار کوي چې شو د مغزي باید دوی ته ورکول شي. او زه هره ورځ غونډې نیسم دوی دپاره خبرې کوم چې تاسو دغه سم دغه قوم ژبه دې ته ارزښت مه ورکوئ، خپل وطن ته ارزښت ورکوئ چې څه رقم باید وطن جوړ کړو، نه د دې دپاره چې مونږ او تاسې فقط د یو ژبې دپاره په یو ورځ کې دوه درې کسان ووژنو. او همداسې حالت په افغانستان کې روان ده. نو ما یو مکتب هم په همدغه ارتباط باندې جوړ کړی دی د ملالۍ ستانکزۍ په نامه. نو مرکزي یې په پرتینو کې ده، اتمه ناحیه کې ده. نو غواړم چې په دا ټول ناحیو کې څنګه ورته جوړ کړم، ځکه چې بیا د مادې دغه درسي دغه میتود چې دی تغییر لږ څه فرق لري ده نور مکتبو سره. اول باید دغه ماشومانو ته د وطن دوستۍ او تربیه انسانیت ورته زده کړو. نو د دې دپاره زه راولار شوم چې دغه ځوانان اکثریت ځوانان چې دي دا اوس فلحال بېکاره دي، بېسواد پاتې دي او ډېر ناخواله په دې باندې په زوره ودونه کېږي نجونو ته او هلکانو ته. د دې دپاره چې زه یو مدافع اوسېږم، اګر چې نه شم کولای چې ټول افغانستان ته خلک نجات ورکړي، پوهه د اقل یو فیصد هم چې نجات ورکړو دا هم د ما په نظر بېخي ډېر دی. همدې باندې د ما ټول کارونه چې ځوانانو په مسلک تعلیم تربیه په دې باندې ډېر یعنی فوکس مې دغه مې ډېر دی.
بله، د همداراز پښتنه وکړه چې څوک ستاسو تر شا ولاړ وو، یعنی چا تشویقولی، چا هڅولی، چا ستاسو ملاتړ کاوه چې تاسو دونه پرمختګ وکړي لکه د اوس چې کوم ځای کې یاستې، یعنی دلته ځان د چا احسان مند بولی؟
کدا و چې زه هیڅوک ما سره یعنی نه مرسته کړې ده. همدغه ځوانان چې دي د افغانستان کوم ځوانان چې دي د دې په منځ کې زه یم او دوی ډېر زه تشویق کړی یم او د ما خپله کورنۍ ماشاءالله زمنان مې ډېر تشویق کړی یم او لورګانې مې دي. هغوی هم دا وایي باید یو تغییرات، یو سیستماتیک تغییرات په افغانستان کې راشي، باید په ده باندې کار وشي. نو په همدغې باندې د ما خپل فامیل هم ډېر را باندې زیار ویستلی دی او زه تشویق کړی یم.
بلې، اوریدونکي به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم، مهرباني وکړئ نو مراته ووایاست د کوم ځای نه مړی کنیولې.
احمد همدرد در سره پاړیکه کوم د لغمان د قرغیو.
احمد همدرد صاحب، مهرباني وکړئ پوښتنه را سره شریکه کړئ.
پوښتنه خو مې نظر مې دا کنه نظر مې دغه د همدې میلمنی نه به پوښتنه نه داد او نظر به درته وایم. پوښتنه نه داد چې د ښځو حقوق په افغانستان کې بار بار کې د عوام ښځو په حیث باندې خوندي ګڼي او تر پخو لاندې ګڼي او پیمالې ګڼي. او زما په نظر مې دا ده چې پخوا خو به خلکو ویل چې ښځو حقوق تر پخو لاندې کېږي، اوس خو موږ خپله ولیدلې چې ټولې ښځې د خلکو پخو لاندې مړې شي او نه څوک پوښتنه کوي، نه هغه ژوندۍ ښځو ته نور سهولت پیدا نه کړو او د ښځو ستونزې خو بېخي سر نه پسې. او مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی ستانکزۍ، تاسې زموږ د ورور خبرې واورېدې چې د لغمان نه یې اړیکه نیولې وه، وایي د ښځو حقونه تر کومې خوندي دي او تر کومې دغه حقونه نقص کېږي تر پښو لاندې کېږي؟
جواخیل خورې د خبره ده چې دا حق چې ده نه ورکول کېږي، چې ته مثال د خبرې په دا کور کې چې خپل ډوډۍ وانخلې بشپاپ کې دیوانه کې ولاکه څوک درته واچي، نن سبا خو بیا حق خو بیخي ورکول کېږي نه. ځوانانو ته نارینه ته تر اوسه پورې حق تا نه دی ورکړی. د ما په نظر کوم ځایونه چې ما سفرونه کړي مملکه یعنی خارجي مملکتو ته، بیا ویش مملکتو ته مې سفر کړي، اروپا ته او آسیا ته هم شپاړس دا مې چې لیدلي، حتی هغه ځایو کې هم چې خپل حق خلک ونه غواړي نه ورکول کېږي. خصوصا افغانستان کې خو بیخي نه حق شته او نه د چا حق څوک ورکوي. خو حق غوښتل کېږي، مونږ باید خپل حق وغواړو، هغه حق وغواړو چې مونږ ته
خدای را کړی دا قران را کړی دا منګه به خې دغه نه جګ واه حق نه واړو دا منګه میرمنی فساته د دنیا کې یا نه تنها په افغانستان کې فساته د دنیا کې افغاني میرمنی حق هغه هغه خدای دی چې خدای ورته ور کړی دا دغه نه پورته به خې وخت نه دا چې منګه خلک نه مانی هغه خبره فقط په خپل په یو شی باندې ډیر فوکس لري دغه منګه نارینه یعنی خپانی شي د مانو نارینه چې ما سره ډیر ځوانان هم د خوشحال فکر دي نو نن پورې یو خور ته ورور حق نه ورکوي چې هغه حق ولري چې واده وکړي او خپل خواخه او هغه ورور چې دی خپل خواخه کولای شي چې واده وکړي چون هغه نارینه دی نو خزم هم چې نن هم د څه خبرې کوي واده ماشومتوب نه چې پیدا شي ورته چپ کینه چې جلې چپ کینه چې جلې تر هغه پورې چې هغه بیچاره زړه شي لکه ما غوندې کو باید خزي ټول خزي هغه د اسلام په پرته باندې خپل حق وغواړي څه چې خدای مونږ ته حق راکړي هغه دې راکړي دا غینه به خزي زیاته غواړو نه حق ورکول کیږي نه حق وصل کیږي د افغانستان خزي باندې زم دغه ځای نه غوښمه چې تاسو پیاوړي خزي یاستئ تاسو که تا یو خزه چې کولای شي چې یو دوی دنیا ته راوړي هغې نه ډاکټر انجینیر و معلم و لبیساز و بلکار رنګمال جوړوي نو یوه ښځه په هر چارو کې کار هم کولای شي تعلیم هم کولای شي دا چې اجازه نه ورکول کېږي دا مونږ بدبختي ده د مونږ د مملکت بدبختي ده ځکه چې تر دغه د پیدایش نه تر ګوره پورې باید مونږ تعلیم وکړو او علم زده کړو ټول خلک به سواد دي مشکل دی افغانستان هم دغه دی چې هیڅ حق خود ته د دې لپاره نه ورکړي چې هغه علم نه لري نو په یوه چې باید یو ښځه کا علم ولري دا غوښوي شاید با سواد دي او خپل د میړه حق هم پیژني د خپل د کورنۍ حق هم پیژني او د خپل د اولاد د خپل د چاپیریال د خپل د وطن حق هم پیژني مشکلات د مونږه دا ده چې دا ناخواله چې په افغانستان کې روان ده خویا فساد به سوادان پکې دي مشکل هم دا ده چې حق نو غواړي داري چې خلک وای ولادې او څنګه کوم حق غواړم دا ځني ولي دې چې دې استثمار لاندې ځای ځان کې خو مارګ بیا شته دی
bale ډیر زیات bale
بس دې ټول نه مخزنه یا هغه نروي تا هغه خځوي حق ولري په دې وطن کې او رئیس جمهور چې دی ډاکټر صاحب اشرف غنی هم دا حق دی هم لري مونږ هم لري یو نیم لري دا څنګه دې چې دا ټول دنیا دی یو کاسته ټول حق لري بس ټول حق مو غواړو
تاسو په بنسټ کې دا ونه وکړل چې تاسو په بنسټ کې ځوانان دي او خزيدي دا راته وایست چې ټول خزيدي کنه نارینه هم تاسو سره عضویت یا غړي توب لري
نه نارینه هم د ما سره ماشالله ویخه نارینه دي د شوزنه کوشش به چارګان یو څه خو تاسو ته هم پته ده ټول افغانانو ته پته ده چې مشکلات دي کورنۍ لري یعنی اجازه نه ورکول کیږي
بله
چې هغه کوم کام پرانتو کې یا کوم پوندو کې اشتراک وکړي یا خپل د حق غوښتنې وکړي یا خپل اواز وباسي دا اجازه تر اوسه پورې افغانستان کې لس فیصد هم نه ده ورکول شوې لکه بل دنیا کې څه ده
بله
نو د دې لپاره اوس ګوره مونږ تاسو په دې کې بيخي باید ووایاست چې دغه د سولې برنامه کې درې یا څلور کسان یا پنځه کسان کېږي دي حد اقل په دې کې چې دومره نارینه اشتراک کړی وو شل فیصد د ښځو ته خونډه ورکړې وای شل فیصد هم څوک نه ده ورکړي نو ښځې چې دي دغه په کور کې چې مشکل راشي دغه وطن هم لکه کور دی په کور کې چې مشکل راشي یو مور کولی شي چې خپل اولادو ته نصیحت وکړي او ناخواله ورکړي همداسې وطن هم دی باید ښځو ته ډېر ونډه ورکول شوی وای چې خبرې کړې وای قناعت یې ورکړی چې وه ورور مې او زوی مې کېږي همې وطندار مې مه کوئ دا جنګ مه کوئ دا ناخواله پرېږدي که د ده خوانه ځوانان مري افغانان دي او که دا خوانه مدي نو دښمن په ځان مه خوشحاله وي خو ځکه ښځو ته یې ونډه نه ورکوي کېدای شي چېهلته ښځو ته م اجازه ورنکړي
تاسو د هیوادونو یادونه وکړه چې تاسو ډیرو هیوادونو ته سفرونه کړی دي دا راته وایا چې کوم هیوادونو ته مو سفرونه کړی دي او سفرونه مو د سی رسمي سفرونه یعنی کاري سفرونه وو کنه تاسو هم د سی سیاحت لپاره تللی وای
نه ما خصوصي سفرونه کړی دي تر اوسه رسمي زمينه ما ته هم سايچو نه ده
ما ټول خصوصي سفرونه میکړی دي او آسیایی وادو ته لکه پاکستان، هندستان او تاجکستان، دلته ازبکستان، دا ځایو ته یعنی مسکو پورې تلیم. اخوا ته بیا آلمان ته تلیم او د آلمان نه درې ولایتو نه کسر او هامبورګ او فرانکفورت او دنمارک ته تلیم، هغه ته کوپنهاګن ته، همداسې نور هیوادونه لکه
اغلی ستنگزی کله چې تاسو بهر ته تللی وی زړه کې مو نه راتلل چې نور به افغانستان ته باید ستانه نشي او حمل ته پاتې شي، یعنی هوډ منه درلود چې نور استوګنه بهر وکړي؟
جواخی صاحب خبره داسې ده چې هغه خلک وایي خصوص چې وایي دیننه وایي فتوانان په فارسي کې یو متل دی په دري کې، وایي چې وایي بیرون شوی مانه کوش وایي درون شما. کله چې زه لاړم اروپایي ممالک ته سفر مې وکړ، د هغوی ژوند مې ولیده، د موږ نه د تاسو د ژوند سره مطابقت نه لري. دا یوه خبره. بله خبره، هر څوک چې بهرني وادو ته ځي باید د هغه نه یو څه زده کړي، راشي خپل وطن ته، ځکه چې هغوی هم داسې انسانان دي لکه موږ او تاسو، خپل وطن جوړ کړی دی. موږ هم په همدغه کې چې نور وطنو ته وګرځېدلو وموکتله چې نه، باید خپل وطن جوړ کړو. خیر دی که دردین ونه شو چې تر هغې پورې زم راکېږم او نشم جوړولی، بیا د ما نه وروسته دا خلک چې پاتې کېږي دوی باید تربیت وکړو چې خپل وطن جوړ کړي. خپل کور خپل کور دی، بل کور خو بل کور دی. چشمه مې تېروله سهار چې جګېدلم، ما به ویل چې البته چېرته مېلمنه یم، آخر خسته شو مراغلمه. اگر چې ډېر ښایسته شهرونه دي، ډېر ښایسته ځایونه دي، خو خپل کور دی نه دی، د خلکو کور به سړی څه کوي. نو باید ټول افغانان په دې باندې باید پوکسې وي چې خپل وطن جوړ کړو، نه د بل پردي وطن ته. زه به پردي وطن ته ورشم، د ما زامن پردي شو، د ما ماسیان پردي شو، بیا نو دا وطن خو ټولو حق لري. نو که زه لاړ شم ته لاړ شي، هغه لاړ شي، څه پاتې کېږي دې وطن ته؟ خو راځئ چې خپل وطن آباد.
بلې، تاسې د کار د زمینې یادونه وکړله چې تاسې غواړئ په راتلونکي کې 50,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړئ. دغه د کار زمینه به د چا په مرسته برابروي او کومه برخه کې به وي؟
زه خپله برابرو مجبورې جوافی صاحب. داس خبره نشته چې څوک وایي چې کار نه کیږي یا نشته. ناشون خبره بیخي ما په نظر پسته دی، دنیا غلط. هر کار شونه ده کیږي. تصمیم ونیسی چې دغه غره ته جګېږم، اتمان جګېږم. زمینه د کار خلکو ته مې طرحه مې د لاس لاندې ده، دا جوړوم له خیر سره انشاءالله چې طرحه مې مکمل شي. خپل وطن کې همدلته به جوړوم، د هیچا په مرسته به نه جوړوم، او خپل افغانان به کار کوي، یو ګوله ډوډۍ به پیدا کوي په ډېر کمو پیسو، په ډېر عزتمندي باندې، یو هم ښځه کار وکړي، هم یې زوی کار وکړي، هم یې مېړه کار وکړي، ټول کار وکړي، یو کورنۍ ډوډۍ خپل ځانو ته هر یوه پیدا کړي. ما دغه یو طرحه مې د لاس لاندې دی، او یو طرحه مې تعلیمي ده چې هغه هم دی دغه بې وزله ماشومان د پاره دی چې اوس مکتب مې خلاص کړی، په ده باندې کار کوم چې دغه ماشومان د سړک له غاړې را ټول کړم. که دولت را سره ومني او دا اجازه را ته راکړي، نو مکتب خو مې خلاص کړی دی، که دې اجازه راکړي.
د مکتب په اړه راته ووایاست اغلی ستانکزی، مکتب مو څه ډول ماشومانو ته او تر کومې کچې پورې دی؟
تر اوسه خو تر نهم صنفو پورې ما ته دوی اجازه راکړې ده. غواړم چې تر دولسمه پورې وي. زه فقط یو مقدار پیسې اخلم، داسې نه چې پیسې بېخي نه اخلم. مثلا داسې پیسې نه اخلم چې خلک نشي ورکولی، هغه خلک چې بېخي په سړک کې ګرځي کولی شي چې ورکړي، خو ده کې یو 1500 ماشومان شاید چې بېخي پیسې وانخلو. دوی ته همدغه د کالیو مرسته به هم وکړم او کتاب. هغه خلک چې یو څه کچه د اقتصاد کچه لکه دی، یعنی ډېر ښه نه، ډېر ښه خو هغه ښه مکتبو کې وایي، خو یو فیصدي بیا دوی نه موږ 1500 روپۍ اخلو. 1500 روپۍ چې په دې کې پلم کتابچه کالي هر څه د میاشتې بیا موږ 300 روپۍ جوړو.
زموږ د خبرونې وخت کم دی اغلی ستانکزی، په پای کې مو خپل پیام ښځو ته وایاست.
مازه ټول هغه میرمنو ته چې په کور ناشتي او کار نه سواد لري نه بهرنی کوم کار ور بیرون کولای شي زما چې تاسو زمينه د کار ځان ته جوړ کړئ
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدی زی پایته ورسیده تر بیا او بل خبرونه د خدای پامن
نیماله جنگ زره چې دا سمې بدی سیګي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ